مننه ستړي مشي او د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. د دې سات په خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې د مشر له څرګندونو خبرو چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ادارو کې اصلاحاتو ته ډېره خوشبيني ښکاره کړې ده. ناټو بیا په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښوولې ده. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د سولې یوې پراخې غونډې ته تیاری نیسي. په کابل کې د اطلاعاتو د شریکولو ملي کانفرنس نن پرانیستل کیږي او په نیویارک کې د نیول شویو درې ترهګرو په ډله کې یو پاکستان کې اوسېدلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د ویستر غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه جوړ شي. د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. دا وایي پر سوله چې هر څومره بحث وشي موږ یوې نتیجې ته ورسره رسیږو. یعنې په جګړه کې د ښکېلو خواوو پر نظر او پلانونو زیاتې خبرې او د غوټو خلاصول موږ یوې پایلې ته رسولی شي. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د جمعې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې کوربه توب ته تیاری نیسي. مالی وزیر وویل چې د سلواغې په لومړیو کې به کابل د سولې د خبرو لپاره د داسې غونډې کوربه وي چې د افغانستان د حکومت نړیوال شریکان او په سیمه کې د روانې لوبې مختلف لوري ګډون پکې وکړي. په کابل کې بنن په اغیزمن ډول د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي په دې کانفرنس کې کلیوالي سیمو ته په اغیزمن ډول د معلوماتو د رسولو پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې ادارې ویاندي منیره یوسف ازادي راډیو ته وویل دا وای موږ غواړو چې د کلیو او بانډو په کچه د معلوماتو رسولو یو ارزونه وکړو. هغه تیروتنې چې ویندویانې د سیمو په کچه لري مخې ته پراته خنډونه او له رسنیو څخه د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر هیلو به هم خبرې وشي. دا غونډه د دریو ورځو لپاره ده چې پکې د حکومتي ادارو ویندویان او د ټولو ولایتونو مطبوعاتي مسؤلان برخه پکې اخلي. په خوست کې پولیسو تشلو ډیر کسان نیولې دي. د خوست امنیت قمندان فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې په 13 ونه کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغه کې قاتلین د مخدره موادو کچګړون کې د ځمکو غاصبین او داشان هغه څوک چې د محاکمو نهایی فیصله په شوی وي او د فرارو نیول دي.
د خوست امنیت قمندان په دغه ولایت کې د 22 ماینونو د کشف او خونسا کولو خبر هم ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کړ. په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن د توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې په تیری کولو او رانونکو چلند تورنوي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوئر سیمه کې بمونه کیښلي. د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوی وه دا بریدونه تیر کال د روژې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودیدونکو موادو او د چاودیدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې یې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی و تر څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم یو 30 کلن فلیپینای دی چې په دې تورن شوی دی چې امریکا ته د دې بریدونو لپاره پیسې لیشلې. کاناډایی تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال احساق جهانګیری تایید کړه چې ورور یې نیول شوی دی، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران بې خبري بې پاڼې تابناک چې د اسلامي انقلاب له ګارډ سره تړلې بلل کیږي خبر ورکړ چې د ولسمشر د اول مرستیال ورور مهدي جهانګیری په مالی درغلۍ کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال پرون د خپل ورور د نیولو خبر په انسټاګرام کې تایید کړ او ویلیکل چې د پیښې د جزئیاتو په اړه دقیق معلومات نه لري. جهانګیری ویلي چې د دې پیښې اټکل کېدلی شو او هیله یې څرګنده کړه چې دا به د سیاسي زور او سیاسي هڅه نه وي. د عراق پخوانی ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کردانو له مهمو سیاسي مشرانو هم ګڼل کېدو پرون په خپل پلرني کلي سلیمانیه کې خاورو ته وسپارل شو. په زرګونو عراقي کردانو د سلیمانیه په جماعت کې د جلال طالبانی د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. جلال طالبانی درې اتیا کلن وو او د تیرې سیشن بې پورس مړ شو. هغه په 2012 میلادي کال کې د زړه تر حملې وروسته جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. جلال طالبانی د کردستان د خپلواکۍ د مبارزې مشر او د عراق لومړی غیر عرب جمهور رئیس وو. هغه په 2015 میلادي کال کې د عراق ولسمشر وټاکل شو او په 2014 میلادي کال کې لری شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني څه په دولس شپږ نوي ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سر مفتش د افغانستان په امنیتي ادارو کې اصلاحاتو ته خوشبیني ښکاره کړه. وړاندې په خبرونه کې بل لور ته واوري چې ناټو په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښمنه ده. په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړو چې پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژي قرباني نه دی.
که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کېنږدي چې هند دې په افغانستان کې نور اشکیل کړي.
نن په کابل کې د پښتورګو د ناروغي یو نوی مرکز پرانستل کیږي. په دې اړه د عامه روغتیا وزارت له یو مسول سره شغېدلې.
په دې مرکز کې حدود د څلوېښت پای ماشین د هیمو ډیالایسس ځای په ځای شوي دي.
دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې داسې آله جوړه شوې ده چې د لاس میکروب پاکوي. د ګوډی اچار تفریح پروګرام هم د خبرونې په وروستیو کې خبرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړي ادارې مشر جان سوپکو په یوه نوې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه تر بل هر وخت زیات خوشبین دی. له اداري فساد سره په ارتباط جان سوپکو په تیرو کلونو کې تل انتقادونه کول او په شکایت کاو چې په افغانستان کې اداري فساد ډیر پراخ دی، خو په دې ډګر کې د پرمختګ او خوشبینی خبره د جان سوپکو یوې امریکایي ورسپاند پاڼې تکړه ده. په ډاډه جزئیات ته فرشتې جلال زی پورا پور کې
د سیګار مشر جان سوپکو د افغانستان د اردو او پولیسو د راتلونکو په اړه د خوشبینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې په امنیتي ادارو کې فساد هغه لوی ستونزه ده چې ممکنو پرمختګونو ته یې خنډ پیش کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سر څارونکی جان سوپکو له دې امله چې په مقرر ډول یې له هغو پروژو چې د امریکایانو پیسې پکې ضایع شوي پرده پورته کړې او انتقادونه یې کړي د واشنگټن او په کابل کې د حکومت له سترو منتقدانو بلل کیږي. خو جان سوپکو کابل ته په لسورځني سفر کې د امریکا له سټارز اند سټرایپس ورسپارني سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې په اړه فکر مثبت دی او زیاته خوشبینی لري. جان سوپکو له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د هغې ستراتیژۍ د کتنې او ارزونې لپاره کابل ته تللی چې د افغانستان حکومت تیر کال د بروکسل په کنفرانس کې اعلان کړه. د سیګار مشر ویلي چې ارزونه یې د افغانستان د ماموریت لپاره د نویو پالیسیو د څیړنې او هغو چارواکو د اقداماتو پر اساس ده چې پر دې ماموریت کار کوي. هغه په ځانګړي ډول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن یادونه کړې ده. جان سوپکو ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سر څارونکي یا مفتش په توګه کار کوي اول وار د دومره خوشبینۍ احساس لري. هغه منلې ده چې د افغانستان د اردو او پولیسو خودکفایي ته اوږده لار پاته ده او ډېرې ستونزې ورته پرتې دي. جان سوبکو د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې ته ویلي چې یو لوی خنډ اداري فساد دی او که یې مخنیوی ونه شي ممکن پرمختګ ناکامولی شي. د جان سوبکو ادارې تېره میاشت د هغه سبق چې په افغانستان کې زده شو تر سرلیک لاندې یو رپورټ خپور کړ او ویل چې واشنگټن پخوا په بشپړ ډول دې ته تیار نه و چې د افغانستان پوځ او پولیس داسې وروزي چې خپل هیواد په خپله وساتي. جان سوبکو ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د مخکنی حکومت په پرتله د دوی رپورټ ته اغیزمن ځواب ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. Stars and Stripes ورسپانه وایي چې د دې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې جان سوبکو او د هغه د ادارې یو شمېر نورو چارواکو د امریکا له دفاع وزیر او د ټولو ځواکونو له لوی درستی سره د افغانستان د 14 کلنې جګړې پر بریاوو او ناکامیو خبرې کړې وې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سر مفتش د افغانستان په پوځ او پولیسو کې د اداري فساد پر ضد د رامنځته شویو اصلاحاتو لپاره خوشبینی څرګنده کړه. بل لور ته د ناټو یو جګپړی مقام وای چې ناټو په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو محربوي ځواکونو له وتلو را وروسته په دې هیواد کې د تروریزم پراختیا ته خورا زیاته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې متحد ایالاتونو د ناټو له متحدانو څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. د ناټو سرچینو له دې مخکې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر پاولو علي د جمعې په ورځ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غورځولی، ځکه وروسته له دې چې د ناټو محربوي ځواکونه له افغانستانه ووتل موږ ولیدل چې تروریستي فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هیواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ناټو کې د امریکا سفیر کې بیلی هچسن د پنځمې په ورځ وویل واشنگټن له خپلو متحدانو څخه غواړي چې د زرو په شاوخوا کې اضافي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته واستوي. د راپور له مخې میرمن هچسن ویلي اضافي سرتیري به پر هغو 3000 امریکایي پوځیانو ورزیات شي چې د متحدو ایالاتو د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناټو یو مقام پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکا د غوښتنې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یاد شي زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د روانې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز په نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. روسل دې چې ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محربوي ماموریت پای ته ورساو او د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته وسپاره. د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول خو ماموریت یې د افغان ملي دفاعي ځواکونو روزنې او هغه ته په سلام مشورو ورکولو پورې محدود شو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناټو د غړو هیوادونو حکومتونه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ملګری ملتونه وایي تیر کال د نړۍ په کچه تر ټولو زیات ماشومان په افغانستان کې وشل شوی دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې 3500 افغان ماشومان وشل شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د جګړې پر خوا وژغ کړی دی چې د دې هیواد د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. رسوان مراد په دغه د لویدي سوشانسونو په استناد راپور لري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په تیر میلادي کال پکې جګړو او تاوتریخوالي زیات ماشومان وشل دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې د ماشومانو او وسلوالو جګړو تر عنوان لاندې خپور شوی دی راغلی دي چې 3500 افغان ماشومان په 2014 کال کې د جګړو او تاوتریخوالي قرباني شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په دې راپور کې چې د پنځشنبې پورې خپور شوی ویلي دي چې په 2014 کال کې په سوریه، کانګو، یمن او افغانستان کې څه د پاسه 8000 ماشومان وشل شوي دي چې 3512 افغان ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په جګړه کې پرخې له خوا غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې تیر کال د طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام په شان سختدریزو ډلو لخوا د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې موارد د شپږو او اتو زرو ترمنځ ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي د دې سازمان سرمنشي نه یوازې په جګړو کې د ماشومانو د وژل کېدو بلکې پر کم عمره هلکانو او انجنو د جنسي تیریو او پر خونځیو او روغتونونو د بریدونو له امله هم سخت خواشینه ده. په دې راپور کې یو شمېر هیوادونه او سخت دریځې ډلې د ماشومانو د استخدام پر هغوی د جنسي تیریو د هغوی د اختطاف او پر روغتونونو او خونځیو د بریدونو له امله په هغه تور لیست کې چې له دې راپور سره یو ځای خپور شوی دی شامل دي. په دې راپور کې بیا د هغو هیوادونو او ډلو نومونه هم یاد شوي دي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي. ملګرو ملتونو تیر کال د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د زیاتو ماشومانو د وژلو له امله د تور لیست په سر کې راوسته و، خو د سعودي حکومت لخوا د زیاتو فشارونو له امله د دې هیواد نوم له تور لیست څخه وویست. د سګنی کال په تور لیست کې بیا دا ائتلاف د هغو هیوادونو او ډلو په لیست کې شامل دی چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو د بیونی په موده کې د قتل، نشه یي موادو، د قاچاق، د دولتي ځمکو د غصب او نورو جنایي پیښو په تړاو 22 کسان نیولي دي. دوی زیاتوي پولیسو په دې اونۍ کې 22 کړي بیلابیل ماینونه هم چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول کاشف او خشند کړي دي. نجیب الله خیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې ورځ نه وخته خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته ویل نیول شوي کسان د تحقیقات لپاره عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندل شوي دي. خوست امنیه قماندان زیاتوي د نیول شوو کسانو څخه یو تن د قتل، دوه کسان د غلا، یو تن له محبس څخه د تیښتې، دوه ښځې له کوره د فرار، اته کسان د نشه یي توکو د کاروبار او 15 کسان په مغلوبه وسلواله جګړه کې د ګډون او پاتې د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
ملی امنیتی ځواکونو د خوست په ولایت کې امنیت په تامینولو ترڅنګ په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین، د مخدره موادو کچګړونکي، د ځمکو غاصبین او داشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوی او دی فرارو نیول دی.
د خوست امنیه قماندان ویل د همدې اونۍ په موده کې 22 کړي بیلابیل ماینونه چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول پولیسو کشف او شنډ کړي دي. د زیاته کړه د جمعې په شپه د وسلوالو یوې درې کسې ډلې چې په خوا به د خوست ګردیز پر لویو لارو ماینونه ځای پر ځای کول خپل ماین ورپورې چاودلی او ماین خښوونکي وژل شوي دي.
په تېر هفته کې 22 تلکې ماینونه چې د وطن دښمنانو زموږ د خلکو او زمون د بیگونه خلکو د وژنو په خاطر په مختلفو سیمو کې ځای په ځای کړي وو، کاش په خونڅه کړي دي.
یاد دی وی د خوست امنیتی چارواکي داسې مهال د یو شمېر لاسته راوړنو خبرې کوي چې لا هم د خوست په مرکز او ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوال ګرځي او کله ناکله له همدې کبله پیښې رامنځته کیږي چې یو شمېر له رسنیو پټې پاتې کیږي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په کابل کې بنن د هغو ناروغانو لپاره چې بډوډي کار نه کوي د درملنې دوهم عصري مرکز پرانستل شي. دا مرکز د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مالي لګښت جوړ شوی او خلکو ته په وړیا خدمت کوي. د عامه روغتیا وزارت د هوموډیالیس ملي پروژې مشر ډاکټر محمد قاسم صاحبي په دې اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مرکز به 24 ساعته فعال وي. ډاکټر صاحبي وویل چې اوس مهال لښ تر لښ زرتنه چې بډوډي له کار لویدلي د عامه روغتیا وزارت په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. فرشته جلال زی له ډاکټر صاحبي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د نوي مرکز ځانګړتیاوې څه دي.
په دې مرکز کې حدود د 40 پای ماشين د هیمو ډیالایسس ځای په ځای ستوي دي د ټولو لازمه تجهیزات سره. دا مرکز په افغانستان د افغانستان په سطحه دویم مرکز ګردې د ناروغانو لپاره د تداوی او د درملنې مرکز به وي. په دې مرکز کې موږ د افغانستان د حکومت له بودیجې نه مصارف سرته رسولي دي. 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د هیمو ډیالایسس نوی ماشینونه د جهان د ډیر معتبرو کمپنۍ نه خریدار سیوی دي.
ډاکټر صاحب د هیموډیالایسس خو به لاتینا کلمه به وی یا به طبي استلاوی کدا یو څه راته تشریح کړئ دا څه رقم تداوی ده
هیموډیالایسس د سیو معالجه ده چې هغه کسان چې خپل د بډوډو یا د خپل د پښتورګو یا د خپل د ګردو وظیفه له لاسه ورکوي په مختلفو عواملو. هیموډیالایسس هغه معاوضوي درملنه ده چې د ګردی په ځای د ناروغ وینه صفا کوي یا د وینې تصفیه سرته رسوي.
دا به مثلا که یو څوک ډاکټر صاحب دغه سي د ګردو په فلج باندې اخته سوی یعنی ګردی د کار لویدلی وي نو دوی به بیا هر ورځ راځي خپل وینه به صفا کوي که به پایکال کې به یو وار کوي. دا به څنګه یی د استاس په مرکز کې
باید په هفته کې 9 الی 12 ساعته د هیموډیالایسس د درملنې لاندې واقع شي یا قرار ونیسي. څه په هفته کې 3 ځلې کیږي د 3 ځلې سید هیموډیالایسس دوی ته سرته رسیږي. په هر جلسه کې 3 ساعته او یا هم 4 ساعته او د دوی وینه د بدن نه بهر یو سرکټ دی وینې د تاویدلو یا د وینې د دوران ایجادیږي او ناروغان وینه ماشین ته ځي. له ماشین نه هغه مصنوعي ګرده یا مصنوعي سیستم ته د ګرده په ځای کار کوي سم ته دننه کیږي. بعد له تصفیه نه هغه مضره مواد له وینې نه اخیستل کیږي او هغه مفیده مواد چې وینې ته لازم دي هغه ورکول کیږي او بیرته وینه د ناروغ بدن ته دننه کیږي.
ډاکټر صاحب دا به تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت له بودیجې نه دا مرکز جوړ شوی نو دا به د داوی به مفت وي او که به خلک پیسې ورکوي؟
دا مکمل په کامله توګه د هیموډیالایسس تداوی یا درملنه د دولتي مراکز کې رایگان ده. نو هغه مواد یا مصرفی مواد چې هلته په کاریږي او د دوا څخه په کاریږي دا کاملا رایگان د دولت لخوا نه د عام روغتیا د وزارت لخوا ناروغانو ته اختیار کې ورکول کیږي.
ما په افغانستان کې تاسو د ګردی د ترانسپلانټ یا د مصنوعي ګردی د ځپځای کولو د انسان په بدن کې دغه امکانات تاسو لري؟
د ګردی معاوضوي تداوی کډنی ترانسپلانټیشن ده. څنګه الحمدلله د کډنی ترانسپلانټیشن مقرره یا قانون د عام روغتیا په وزارت کې جوړ کړای ده، تدوین کړای ده او دام لیګلای ده د عدلی وزارت ته. او موږ غواړو اول مقرره پاس کو د شورای وزیران نه پاسې وزارت عدلی تدوین او بررسی نه تیر شي. بعد یې نه موږ کله چې قانون ترلاسه ک شاله موږ راتلونکي کال کې بیا هم که ژوند باقی و تاسو سره به په تماس شو او د دې زیری به تاسو ته درکو چې موږ اوس کوی شو یعنی د بډوډو د پیوند عملیاتونه هم سرته ورسوو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب صاحبي تر بل زیری پورې به چې بیا په خبرې ور باندې کوو تاسو ته برای غواړم.
ډیره
زیاته مننه.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي احمد تکل کتنه ورته کوي.
د لندن چاپ ډیلی ټلګراف راسپانه په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړی چې امریکا له برتانیا څخه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر غوښتنه ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي، خو د په عین حال کې غوښتنه وکړه چې له اضافي سرتیرو سره به د امریکا د متحدانو پوځیان هم ملګری وي. ډیلی ټلګراف په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته چې د پنځشنبه په ورځ وویل هغه دریزر امریکایي سرتیرو ترڅنګ چې پر لاره دي باید نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي اشاره کوي او لیکي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې دا موضوع په لندن کې هم مطرح کړی ده. ورسپانه د یوې سرچینې په حواله لیکي چې وایي د امریکا د دفاع د وزیر پیغام دا دی چې امریکا له برتانیا څخه د افغانستان په جګړه کې نور ګډون غواړي. د ټلګراف لیکي برتانیا په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځه وړلو کې هم راګټه کوي لکه امریکا یې چې کوي. ورسپانه د اضافي سرتیرو هغه شمیر چې امریکا یې غواړي نه دی یاد کړی، خو د سرچینو په حواله لیکي چې وایي برتانیا د 15 سرتیرو ژمنه کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا شمیر کافي نه دی او برتانیا نوره ونډه هم اخیستلی شي. د ټلګراف د برتانیا د دفاع وزارت د یو ویان له قول لیکي چې وایي په افغانستان کې د برتانیا د ونډې په اړه دوامدار څېړنه کیږي او د برتانیا پوځ به د برتانیا د مسؤلیت لپاره د عملیاتي اړتیاو په برخه کې غوښتنو ته بیا هم مثبت ځواب ووایي. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې ناتو د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره د همغږۍ لپاره غواړي د تروریزم پر ضد د عملیاتو د تمویل په برخه کې خپل ونډه زیاته کړي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ناتو باید د تروریزم پر ضد پر عملیاتو ډیر تمرکز وکړي او ناتو د دې کار لپاره اوس د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې ډیره ونډه اخلي او په دې لړ کې ل خپل غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ په ماموریت کې خپل لوانډا لا پراخه کړی. وال ستریټ جرنال وړاندې لیکي ناتو هڅه کوي د هغو اضافي سرتیرو شمیر معلوم کړي چې د خپل روزنیز ماموریت د پراختیا په لړ کې افغانستان ته استوي. ورځپاڼه افغانستان ته د ناتو د متحدانو لخوا د نورو سرتیرو د استولو په اړه په ناتو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته اشاره کوي او لیکي د امریکا او ناتو ډیپلوماتان استدلال کوي چې د افغانستان ماموریت د تروریزم پر ضد د عملیاتو یو برخه ده.
د کرملین چارواکو پرون یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د امریکا پر یو شمېر رسنیو به چې په روسیا کې فعالیت کوي محدودیتونه ولګوي. دا اقدام په امریکا کې پر روسي رسنیو د فشارونو په جواب کې پلان شوی دی. د کرملین وایان دیمیتر پیسکوف پرون وویل چې په امریکا کې پر روسي رسنیو د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به د روسي حکومت په متقابل اقدام لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور په دې اړه له فرشتې جلال زید څخور.
د روسي چارواکو د شکایتونو او انتقادونو په دوام پروند د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د دولتونو ترمنځ د متقابل اقدام د اصل پر بنا دا امکان نشي ردولای چې په روسیه کې د فعالو امریکایي رسنیو پر وړاندې به غبرګون څرګند شي. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارو د دوو روسي رسنیو د فعالیت په اړه څېړنې پیل کړې دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې په یو رپورت کې ویل شوی چې د روسیې د ټلویزیوني چینل آر ټی له خبرونو د امریکا د جمهور ریاست پر وروستیو ټاکنو د نفوذ د ابتدایي لارې په توګه کار اخیستل شوی دی. د آر ټی ټلویزیون مالی ملاتړ د روسیې حکومت کوي. د دې رپورت له خبرېدو سره په واشنگټن کې د دې لپاره چې آر ټی ټلویزیون او د روسیې سپوتنیک وی پاڼه باید د هغه قانون پر اساس سبسي چې نه ویا کاله مخکې د نازی چارواکو د پروپاګند مخنیوي لپاره جوړ شوی وو ژغونه وچت سوی دي. د سړې جګړې پر مهال د روسیې ورځپاڼه پراودا او تاس خبري اژانس هم د امریکا له لوري د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت شوی وو. د آر ټی ټلویزیون مدیر مارګریتا سیمونیان تیر میاشت ویلي وو چې امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې دا چینل د قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لست کې ثبت شي. خود امریکا د عدلی وزارت چې د قانون د عملي کېدو څارنه کوي د دې خبر له تایید یا ردولو ډډه کړې ده. امریکایي څېړونکو د روسیې سپوتنیک ویپانی او آر ټی ټلویزیون د ادارې ایډټ او د مسایلو په اړه د ژورنالیستیکي پریکړو د څرنګوالي په اړه د دواړو اژانسونو له یو شمېر پخوانیو کارکوونکو او قراردادیانو سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا تیره اونۍ وویل چې د روسیې قوانین د هغه هیواد څارونکو ته اجازه ورکوي چې پر دولتي او شخصي مطبوعاتي خبرونو او رسنیو محدودیتونه ولګوي. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمیتری پیسکوف هم پرون په مسکو کې ورته څرګندونه کړې دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو رئیس توماس کین د جمعې په ورځ د امریکا هلسنکی حکومتي کمیسون ته چې په بهرنیو هیوادونو کې د بشري حقوقو څارنه کوي وویل چې سره لدی چې روسی مطبوعات په امریکا کې آزاد فعالیت لري، په روسیه کې پر راډیوي او ټلویزیوني خبرونو ډیر محدودیتونه لګیدلې دي. توماس کینت وویل لدې محدودیتونه سره هم میلیونونه روسان د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبرونې اروي او ګوري او داسې معلومیږي چې شای روسی چارواکي د دې ادارې د فعالیت اغېز ته متوجه شوي دي او لدې عمله د محدودیتونو د زیاتولو په لټه کې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې لند خبرونه وړاندې کړو یو پزړه پوری مطلب لرو. په بریتانیا کې داسې یو آله جوړه شوې ده چې د خلکو له لاسونو میکروب پاکوي. جزئیات له اسمت څاروانه.
په بریتانیا کې څلونکو د روغتونونو لپاره یو پټ جوړ کړی چې کلاس پرې کې خودل شي نو له لاسه میکروبونه پاکوي. له پټ څخه منظور هغه سي پټ دی چې په کمپیوټر کې د ماوس لپاره کارو. دا پټ د روغتونونو د دروازو ترڅنګ او د روغتون د خونو پر دیوالونو نصب کیږي څو د افونیزت کېدو لپاره لاسونه پرې ومشل شي. دا پټ سرفیس سکینز نومیږي د لیډز پوهنتون څیړونکو له یو ډول ټوکر څخه جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا د روغتونونو په دهلیزونو کې له شدل شوي عفونی ضد مایع څخه کار اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د روغتون دروازې ډیر کسان لمسوي یا لاس پرې وهي، د هغو تر څنګ د دغه پټ نصب کیدل مرسته کوي چې د ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي. دا پټ روغتونونو ته د باکتریاو په سلو کې نیوي مخنیوی کوي. کله چې دروازه پوری کوي یا یې ټیل وهي، سرفیس سکینز پټ یو اندازه الکولي جیل یا مایع دروازې ته ورخوشي کوي او مخکې تر دې چې بل څوک دروازې ته لاس ورنږدې کړي، له دروازې باکتریاوي پاکوي. د دغه پټ پوښونه په اونۍ کې یو ځل باید بدل شي، خو ویل کیږي چې بیا خورا ټیټه ده.
و هم اوریدل چې په بریتانیا کې داسې حاله جوړه شوې ده چې د خلکو له لاسونو میکروب پاکوي. په زړه پورې مطلب په روانه خبرونه کې دا لرو چې د غوړې اچارونی سفری پروګرام لرو. وروسته به دغه پروګرام په تفصیل درته خبر کړو. خو اوس اته به یو ډیر دقیقې لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د ویستري غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه جوړه شي. بلورته په کابل کې نن په اغیزمن ډول د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس پرانستل کیږي. په دغه درې ورځنۍ غونډه کې د حکومتي ادارو ویاندویان او د ټولو ولایتونو مطبوعاتي مسؤلان برخه اخلي. په خوست کې پولیسو 22 کسان نیولې دي. دا کسان د خوست امنیت قمندان په وینا په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي او تورن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیر شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوئر سیمه کې بمونه کیږدي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت ډسې وکړي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری تایید کړ چې ورور یې نیول شوی دی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د عراق پخوانی ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کوردانو له مهمو سیاسي مشرانو ګڼل کېده، پرون په خپل پلرني کلی سلیمانیه کې خاورته وسپارل شو. په زرګونو عراقي کوردانو د سلیمانیه په جمعات کې د جلال طالبانی د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. طالبانی 83 کلن وو او د تیرې سشنبې په ورځ وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. لمړی په ورشو کابل ته د کابل هوایي ډګر زموږ خبريال حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. د قندهار ته په سفر روان دی او ټاکل شوی دی چې یو شمیر الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته نن په قندهار کې وسپارل شي. حدیث پردیس، په دې اړه نور معلومات څه دي چې دا څو الوتکې دي او څه ډول الوتکې دي؟ بله حدیث پردیس، تاسو زما ژغ نه اوري؟
بله شیمر صاحب. بله اوس یې اورم. شیمر صاحب سلام، تاسو وړاندې کوم، تاسو پوښتنه ما وانه خسته. خو
پوښتنه می داوله پردی صاحب، پوښتنه می داوله چې نن په کندهار کې څومره الوتکه افغان هوایي ځواکونو ته سپارل کیږي او څه ډول مراسم دي چې تاسو ورته؟
بله سلامونه تاسو درته محترم اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې ویل شکل شوی دا چې نن په کندهار هوایی ځواکونو ته دوه د بلک هاک هلیکوپټرې دا وسپارل شي. په دې مناسبت باندې رسمي مراسم یا رسمي پروګرام هم هلته په پام کې نیول شوی او ټاکل شوی چې په دغه مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. یو شمېر افغان خبریالان هم دغه مراسمو ته ټاکل شوی چې هلته یوړل شي. موږ همدا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم وای دا ګر کیو نو تر څو شیبو به د قندهار پر لوري هلته ورشو او د مراسمو کې د افغان ولسمشر سربیره د افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او د رازین نور لوړپوري چارواکي هلته وینا ویلري. او نن دلته چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړل، دغه دوه هلیکوپټر چې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، نو سبا یعنی د یکشنبې په ورځ من روزن د افغان هوایی ځواکونو ته یا افغان هوایی پیلوټانو ته د دغه الوتکې د چلولو تانو ته روزنه هم پیل شي، او دا به د قاطع ملاتړ ماموریت د دوی په چوکاټ کې دوی ته روزنه ورکول کېږي. نو دغه مراسم هلته په کندهار کې په پام کې نیول شوي، او موږ به هم تر څو شیبو دغه مراسمو ته یعنی د کابل څخه ورشو.
بله حدیث پردیس مننه. و موریدل چې ټاکل شوی دی چې نن دوه بلک هاک هلیکوپټر افغان ځواکونو ته په کندهار کې وسپارل شي. او د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل چې اوس د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې انتظار دی چې کندهار ته ولاړ شي، او په دغو مراسمو کې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم ورځي په هغه کې برخه واخلی، او د ورځې په ترڅ کې به مو له دغو مراسمو بیا هم خبر کړو چې هلته نورې څه خبرې دي. او ازادي راډیو کې به تاسو ازادي راډیو له لارې به تاسو له دغه غونډې په تفصیل بیا خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو چې آیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی که د دې پدیدې ملاتړ هیواد دی؟ په دې اړه تفصیل درکو د ګوډه اچارونی سفری پروګرام هم لرو، خو اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. د مسکو شهري محکمې پر الکسی نوالني د شل ورځني زندان د حکم د بدلولو لپاره د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. پولیسو په مسکو کې د هغه د انتخاباتي کمپاین دفتر هم تلاشي کړی دی. الکسی نوالني چې د کرملین له سختو منتقدانو څخه دی پر خپلو پلویانو ژغ کړی و چې نن په ټوله روسیه کې اعتراضي مظاهره وکړي. هغه په غیر ممنوع لاریونونو کې ګډون ته د خلکو د هڅولو له امله له قانونه د سرغړونې په جرم په زندان محکوم شوی دی. د مسکو شاري محکمې پرون د ابتدایي محکمې د پریکړې پر اساس پر الکسی نوالني د زندان حکم تایید کړ. د نوالني پلویانو پر ټویټر خبر ورکړ چې د مسکو د شاري محکمې د پریکړې تر اعلان څو دقیقې وروسته د مسکو پولیسو چې د تلاشۍ اجازه لیک ورسره و د نوالني د انتخاباتي مبارزې دفتر تلاشي کړ. د محکمې د پریکړې پر اساس به الکسی نوالني نن چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15مه کلیزه ده په زندان کې وي. الکسی نوالني ویلي چې کرملین هڅه کوي چې د امکان تر حده زیاته موده یې په توقیف کې وساتي. اوس به هم ورشو تحلیلي مطلب ته. پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی که د دې پدیدې ملاتړی هیواد. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي چې په خپله خاوره کې د افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ یوه نیمه میاشت مخکې تقریبا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، او پاکستان یې تورن کړ چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. په عین حال کې د پاکستان له سر سخت رقیب هندوستان څخه په دې ستراتیژي کې غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د لانجې پال کې خپل رول زیات کړي. صالح محمد صالح په دې اړه یو مفصل راپور لري.
افغان حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې پاکستان د افراطي ډلو له دې جملې د افغان طالبانو او نورو سختریزو وسلوالو په ملاتړ تورنوه، خو دا ور امریکا هماغه خبره وکړه چې د کابل له لوري تکرارېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل واشنگټن اسلام آباد ته په میلیاردونو ډالره ورکړل، خو پاکستان بیا هم د هغو تروریستانو په تمځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکېل وو.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
That we are fighting.
امریکا چې د افغانستان په جګړه کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 ډیر سرتیري وژل سوي، ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د امریکا ولسمشر دغه ستراتیژي د خپلې واکمنۍ په اوومه میاشت د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان کړې چې کابل او د افغانستان متحدانو یې هرکلی وکړ. د ستراتیژي د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر د افغانستان د لانجې په حال کې د هندوستان د رول د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې واشنگتن د کابل په مسأله کې د نوې ډیلی د شکیلتیا غوښتنه کوي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې د هند او امریکا پر شراکت ټینګار شوی چې له مخې به یې په افغانستان کې نوې ډیلی له واشنگتن سره د همکاري لپاره جدي کار کوي. د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي هندوستان د افغان ملي اردو د افسرانو او سرتیرو له روزنې څلور کاله وروسته اوس غواړي افغان پولیس هم وروزي. شهید محمد عبدالي تیره میاشت هندي ورځپاڼې د هندو ته ویلي وه د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام به د دې روزنیزې دورې د پلان ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال 200 افغان سرتیري د هندوستان په یوه پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. نوې ډیلی وایي په پام کې لري چې تر دې زیات افغان پوځیان د روزنې لپاره وروغواړي. هندوستان له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې پر ملکي او نورو پرمختیایي پروژو شاوخوا 3 میلیارده ډالر لګولي دي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان یوه میاشت وروسته د سپتمبر پر 15مه د امریکا دفاع وزیر هندوستان ته په خپل اول رسمي سفر لاړ. جیم ماتیس په نوې ډیلي کې په یوه کنفرانس کې وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټن ځایونو غم وخورو او هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. اوس اندېښنه دا ولړیږي چې د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو قدرتونو بیا په ځانګړي ډول د دوو اټومي ځواک لرونکو هیوادونو پاکستان او هندوستان اختلافات نور هم زیات نه سي. په دې اړه مې په هالند کې د میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر ذکریا پوپل نظر واخیست.
امریکا دا یو رقم اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هند دې په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکښې کې مري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنی نه ده چې که چیرې پاکستان خپل کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هند سره د دوستی او همکاري خلاص اخو. د هند سره دوستی د افغانستان لپاره ډیره مهمه او ارزښتناکه ده.
افغان حکومت وایي نوې ستراتیژي پر پاکستان فشارونه زیات کړي او د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریز نرم کړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد دا خبره تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تر سفر وروسته وکړه.
نړیوالو هغه مبارزه ترورزم پر وړاندې د دې ملاتړ پرته د بل لار نه لري، د اوس را درکړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شو مشته د تعهدات د پاکستان لخوا راکول شو چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي. همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي د هغه په شکېدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان چارواکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کړی دی. په دې لړ کې چین هم د پاکستان ترڅنګ درېدلې دی. پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې د ترورزم پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او په دې لړ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر دې ستراتیژۍ د انتقاد ترڅنګ وویل د وسلوالو طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي تر هغو چې امریکایي چارواکي جنگي تګلاره تعقیبوي د هغوی په وړاندې د دې ډلې په خبره خپل جهاد ته ادامه ورکوي. کابل ته د پاکستان د لوی درستیز تر سفر وروسته د سه شمې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته لاړ. تر هغه مخکې چین، ترکیې او ایران ته هم سفر کړی و. افغان حکومت وایي د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د روابطو په برخه کې اسلام آباد ځینې غلط فهمۍ لري چې لرې کېدو ته اړتیا لري. کابل وایي د دغو اړیکو په برخه کې په وار وار اسلام آباد مبالغه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د ناسمو برداشتونو په برخه کې وضاحت ورکولو ته چمتو دی.
دوی تر اوسه پورې دا شی تکرارېږي. افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کنسلګرۍ لري، په ولس اتلس کنسلګرۍ کې څه کوي خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د ازادۍ نه را په دې خوا یوازې څلور کنسلګرۍ په افغانستان کې دي. تا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي. ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي. که چېرته دا عذر وسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه اغه خپل لاټر او حمایت توجی کی نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې د بهانه ورنه واخلو.
د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د اسلام آباد ایبټ آباد تنځ دی د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وجل کېدل. د پاکستان په خاور کې د حقانی شبکې او د کوټې د شورا فعالیت په بلوچستان کې د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د حمله لکبله د طالبانو د مشر مولا اختر منصور وجل کېدل. لیفراتی وسلولو د پاکستان څرګند ملاتړ شول سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وویل د پاکستان استخباراتي اداره ISI له تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په همدې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل مخکې تر دې چې واشنگټن د پاکستان خلاف په افغانستان کې د یاغیانو د ملاتړ په خاطر نور اقدامات وکړي، دغه هیواد ته یو بل چانس هم ورکول کیږي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره. له دوه سره حکومت سره د شپې غلاوي ورځې ته راغلي او غله نور ځان نه بي خوبه کوي. د خبرونې په پایل کې څو ګډ وډ خبرونه دراورو.
اوس هم پام وکړئ ګډ وډو خبرونو ته.
نتا خان
ګلزرینه پمبدانه
جوارګل جوار
د شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی.
نیم حکومت وای چې حکومت په خپلو کارونو کې ناکام پاتې دی.
د ټاکنو کمیسون د خریدارۍ او د فساد بوی هم ټول پایتخت ونیو.
او خصوصي پانتونونه هیله لري چې د محصلینو پوستکي هم ترې وباسي. د خبرونو توصیل.
در په دراجانس خبر راکوي چې د غټي شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی. خبر زیاتوي چې حکومت مجبور دی یا به د شورا سر پرې کوي او یا به هم د فساد کلکه فولادي کټو ماتوي. خو د غټي شورا ځینې هغه غړي چې د فساد دود وهلي وایي چې د فساد د کټو ماتول هیڅ امکان نه لري، ځکه په بهر کې د ډېرې کلکې او مدرنې ټکنالوژۍ له مخې جوړه شوې ده. نو د شورا سر پرې کول ترې اسانه دي. که بیا هم د شورا سر د پرې کولو پر وخت مقاومت کوو نو بهرنۍ چاره دې ورته راوغواړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې نیم حکومت د حکومت د کارونو ناراضه دی او وایي چې حکومت نه دی توانیدلی چې خپلې کړې وعدې پوره او خلک قانې کې. خبر زیاتوي چې نیم حکومت په حکومت کې د حکومت مخالف دی، سره له دې چې هر څه نیم په نیمه د ځان حق ګڼي او نوشجان کوي. د نیمو حکومتونو د چارو ماهرین باور لري چې نیم حکومتونه همیشه هم داسې وي چې نیمه برخه هم اخلي خو له حکومت هم شکایت کوي چې ګوند دوی خو هغه د چا خبره سپین چرګان دي.
د ټاکنو د خپلواک ځوان کمیسون د خریداري او د مالی فساد بوینو هم ټول پایتخت په سر واخیست او ان چې ولایتونو ته هم رسیدلې دی. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مالی فسادونو بوی هغه وخت د باندې راوزی او خلک حس کوي چې نور نو د نن له کنټروله وتلی وي. خبر زیاتوي چې په دې ورځو کې د شورا د انتخاباتو د کمیسون او نورو ډیرو درندو اورګانونو مالی فساد بویونو هیواد په سر اخیستای او ټوله هوایې بوینه کړې ده. خلک وایي چې بهرني دوستان د ژر د فساد د بوی ضد اترونه وپاشي کنه خلک به په بدو ناروغیو اخته شي.
او د پای خبر دا دی چې خصوصي پوهنتونونه هیله من دي چې له خپلو محصلینو څخه له دې وروسته د هغو پوستکې هم ترې وباسي. خبر زیاتوي چې پوهنتونونه دغه کار د دې لپاره کوي چې نور د محصلینو په وجود کې هیڅ داسې څه نه دي پاتې چې پوهنتونونه یې د فیس په نامه ترې وشکوي. د خصوصي پوهنتونونو د چارو کارپوهان باور لري چې دغه پوهنتونونه جوړ شوي د دې لپاره دي چې لومړی د محصلینو وینې وزبیخي او بیا یې پوستکې ترې وباسي او بیا له یوې زری چپنې سره جګه خولۍ ور په سر کې چې عالم شو. خبرونه خلاص شو.
لدا 15 کالو رهیسې زوراور د خلکو زمکه او جایدادونه لکه د نرغوند نیسی او پلوریه نه یې څوک په مخ کې درېدلی شي او نه یې هم څوک پوښتنه کولای شي. حکومت چې خبر شي لا نور ډاډم ورکوي چې زه څوک په کاغم نشي درته کتلی. د یوې زمکه د نیولو د ذلیت کولو له کیسې مو خبرو.
والاکا دا خلیز مکه د چا پاتې ده؟ په ډیر خمو وخت کې نه ده
والا سب ډیره خزمه کده او ډیره زیات هم ده.
تقریبا څومره بوي؟
خدای مې د غاړه نه بندي چې دا کم وینو درې جری به خدا هو سه بلا زیات به می
بسو به پسو ورزي
لشل زره ډالر خو کم نه ده. نو نو خدای پويږي او کاري
ته سوې چې نمرې کو به خرڅ کو او کیا باد کو بیا بلاکونه خرڅ کو
ته سوې چې وای خلو
نه اخلو یې ساته خو خپلم زکه مو ده
د تاسو ده ما تا خو منوره خو دلی
او لیونه دا دولس کال دی را سره تیر شول خو بیا دې هم سر خلاص نشو. دا پسلګونو او این زورګونو جری بزمکه چمو خرسه و آباد کړي هغه ټوله دمنګ وي
نه هغه خو مو ټوله په زور ونی ولی ډیر خواران مو در پدار کړل
خدا هم په زور نیسم او لاچینی ولی او بولا
پسړه ولی نیسی
وس به یو ویني چې پسړه ولی نیسم
هیڅ می سر خلاص نشو.
چاکو یو نو د چاکو به ما په خبرو څنګه سر خلاص شي هغه خرابینه
کومه هغه ته چې په دې تشمزګه کې تړلې ده
او ماغه
نو څنګه کو
هم دا اوس داس په اوکا او وی ولا
وی ولم
او وی ولا على جره نخه کا او ما شکش کړه
بیچاره ګناه لري خریست ګناه کړی ده
لازاب خلاصيږي او ساده او بل دا چې د ما په زمکه کې د مال اجازه پرته تړلې ده
او سپوشم چې زلات کې او غم دی او خریب وشتلو
نو چې پوښوي داس په وکا
دا دا اوسته ودرېګه او مالته پریدو کایرا کشکو
اما غلطه پریک دا اوس به سختن راشي
وره را ده توګه دای مخرم ولی وستله
ډیر غلمه غلمه کوا ما وشتله
لګله خدای نه وډارسه ولی و ظالمه ستا ونه در راسه ولای و
ډیر غګېګه مچ له خریبه دی وترکم تعال چای اجازه خسته و چې خره دلته وتړې
ولی برور ته څه کارای دا مې گاونډیم ځکه دا هر ورځ هم دلته تړم
دا زمام ځکه دا زما او ما خسته دا چاکو ته خود راکټ نمبر روخه
خسب دغه ده. الو دغه ده علاجی صاحب سره وغږیږه
اوره وعلیکم السلام او خیم خیم ته داسې وکړه چې یو کانتینر له ټولو امکاناتو سره راوړه او وه اته مسله هلکان هم در سره راوړه دغلته په دې نوې مځکه کېږدو او همدا نن هم پیدا کړه زه ژر کوه تر هغه موږ هم دلته یو. وعلیکم السلام وعلیکم السلام چاکو
ها صاحب
والکه ورکه دا دې خره سختن ته 100 روپۍ چې رنګ یې ورکسي
ها صاحب دغه ده
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس د اچارو یو دوه واړه مرتبه نوم درته خلاصو.
و
والا که کسافه دی ولی ندی وڑی
یو می وڑل خو پری نخودلم چلتای واچوم
چا پری نخودلی
دمو خامخ کور خوان
ولی
خداغه د کور تر مخی خرابه کی می اچول
چال ته دی نه پری دی ورس دی کوچه پویاله کی واچوا آغا خودی ټولو شریک ده
کوم ځای دی خوګیګی
ډاکټر صاحب خوګ می خوګیګی
سمه ده ته یو ځل لاړه شه د پښو د زنګنو ایم آر آی دی وکړه
ډاکټر صاحب دماغ خوګ خوګیګی
وګل په سره نه ختای ده کله شي چې نو سالته وي
چیرته به وکم
د همدې ودانې په زیرزمینی کې د ما د ورور د ایم آر آی ماشین دی هغه به د ښه مطمئنه معاینه وکړي
نو اوس مې د غوږ مرض نه معلومیږي
ته یو ځل د ایم آر آی معاینه وکړه بیا به سره غږیږو لا ډیر نور معاینات پاتې دي
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه غیستونکی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سمسور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
یار پزړ باندې خوبارا سړې سوای اوچ درو جنا شیندارا سړې سوای اوچ درو جنا شیندارا سړې سوای د یار پزړ باندې خوبارا سړې سوای چه درم جنا شیندارا سڑے سوائی او چه درم جنا شیندارا سڑے سوائی یختہ پس دی
دار پخار کے خلق تو فکر پدی.